سلامون وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور نیمه بجې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمنو سي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثره روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. UNFPA په افغانستان کې ته د خوندي روغتیایي مرکزونو په برخه کې د پانګول پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې تړلو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات دي. وروسته خبرم دا چې نن د فبروري 3مه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. ساکل د دې ورځې شعار له سرطان سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ له هغو هېوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله وروسته پاتې دی. د سرطان پر ضد مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پای د سرطان د ناروغانو شمېر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د لازم روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشتوالي له وجې له دې دلی د مړینو شمېر نږدې 6% راپور شوی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیې په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل. د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره یې پخواني مجاهدین دي. د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څه پر اساس چې دې بنسټ خپلوی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشرانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنه کړي نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلی دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیا وي یو بده نه ده او دا شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقي زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ له غړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه څروان صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقي صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده څروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړي دي، د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومه ناسته د ګلوبال پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ له غړو سره کړې وه. ما ته سوال دا ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغه چا سي دوی سره ناست کړي و، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد، بصیر انوار، دغراس دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځلې حتی د جمهوریت په وروستیو کې یو کال دوه کاله مخکې د سولې علي شورا څخه کار کوو عمومي خلاص سبوتاژ پروسه د دوی له لاسه دغه پروسه سبوتاژ سوله دغه پروسې کې رقابتونه وو یعنی همدغه رهبرانو خپل زامن دی رقابت له لارې د سولې شورا ته په زوره وربلل په داسې حال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا که سوله راتله یا له طالبانو سره مذاکرات کېدل نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سوله کې هغه څوک سي په جرګه او جرګماري او په سولې راوستلو مسالې کې بلد باید کار کړی وي لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډیر کم تجربه دي شاید اولادونه ښه شفافي خو د سولې پر وستو کې د دوی کوم ګډون یا قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلی وو د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوه په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و
لیکن مدقیق صاحب اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله لیکن اوس په خپل کې شاید هغه وخت ډیره جدي نه ښکاری د سولې موضوع ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو
خو دوی فکر کاوه سي امریکایان له افغانستان نه وزي دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزی او ډاکټر صاحب اشرف غنی وو له دوی نه دوی په حساب دی یعنی کوم جزئیات راخستله نو دغه پروسه اوس هم دغه ناس زما په نظر سه دغه سوی مورید سي د دوی له لاسه افغانستان یا د افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزل لري او نه اودې ته بیا پاینده کې امیدوار دي چې بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي راغله د سولې د بنسټ هغه کومه اداره سده د ټوله دنیا کې دوی د رقم ناس تم لري خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسائل ډیر غټ کی زما په نظر ډیر امیدوار نه يم سوال خو دا خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحيت لري نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي خو په هر حال لدی نظر صدیق صاحب کا تاسو تفسیر وکړي لدی نظر چې دغه کسان چې دوی ورسره خبرې کړې دي د بنسټ ورسره خبرې کړې دي د لټیرو سباندې درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي په انزوا کې او په شکل سره فکر نه کوي چې دوی ته مراجعه کول کسان د غیر انتفاعي دلیل خو د دوی ته مراجعه کیږي لیکن دغه تصویر یا دا انتباع په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کله طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي
دلوي بخون کې خدای په نامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او لیدونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم دغه نوروز ته جناب سرواز صاحب مدقق صاحب د خبرو په تایید سره یو باید چې سو ټکی ته اشاره ولرو اول خدای چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا د خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کې چې موږ متوجي سو یو خدای خوشبيني ورته خیو او د دې په څنګ کې طالبان چې کله چې د ناس لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګانی وي دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه کړي ملاقاتونه وکړي تر سوچ عملا خپل امریکایان پر به موضوع باندې خپل وې دخیل سو برنامه لپاره او بیا هم یما هدف دي کده چې دغه کوم ملاقات چې د صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړي او عزت کړي خوشبین دل لپاره چې حداقل امریکایان په پیسې و چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کار غول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه صلح نه غوړي او کوم ملاقات چې د استانبول خلکو سره کړي د صلح په مورد باندې او د دغه
لیکن پښتنه دا صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې همدغه خلکو په کابل کې واک درلود په هغه وخت کې له دوی سره سوله نه کوله عملا سیده چې په قطر کې ځینې خبرې وکړي لیکن سوله نه ورسره کوله غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي اوس چې دغه خلک کړي ملي مقاومت جبهه ده کنوري دي مخالف ډلې دي طالبانو دي هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه ازریږي چې له دوی سره خبري وکي.
جناب سرواز صاحب زه تا خبر سره ویخه موافق دل پاره مکسر پر باسون کې همدا خبره تما شهرت درلود کړی مې دا چې طالبان هیڅ کله شین چراغ د سولې په مرتب باندې نه پخوای خو دل نو سي خي نه پراتون کې خبر دره پر جوغي خپل حق خپل حکم جدي خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال دا ده چې د دې کتنو ګټه بیا څه شو یعنی بے فائدہ
نو ګټه زه چې ځات فکر کوم هغه دا ده چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه مستقیم امریکایان دخیل نه وو هغه ورسته بیا که مستقیم امریکایان طالبان سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دو تړون چې ورسره کړ دغه په خوا کې چیرې مونږ توجه سوې جناب سرواز دغه سنجګانی وی چې طالبان سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې تر څو چې د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبرې ولري او بل اخر په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کړي او امریکایان ترې
وځي
همدغه څه بیا روان ده.
امریکایان کور ودان مدقیق صاحب ستاسو نظر څه دی لکه څنګه چې صدیقي صاحب وایي که څنګه وایي دا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ دی خو لیکن دا د طبیعت لاره هواروي چې د دولت په سطح هم له دغو کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري.
څرون څه بول خو د نومونه د فاونډیشن خصوصا په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مخ منځ ته کومه نتیجه نه ورکړي او زما په نظر سیده به د امریکا حتی د دولت څه سي د وزارت خارجي یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه. دا فقط یو وړه پروژه به یي اشخاص هم شاید ډیر عادي خلک ناستې کړې ده در خپل ناستې به مخکې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور دغه راس نورم تقریبا پروس کال یو غونډه جوړه شوې وه دوی سره ناستې وکړې خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دی سولې راسي خو له دوی نه امیدواري نسته له دغه خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي صرف هغه بنسټ راغلی دوی سره ناسته کړي خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ځوند درسته مادي امکانات لري.
مننه مدقیق صاحب که یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روسي انکشافات دي د مقاومت عالی شورا د اسرائیل مشرانو سره د کتنې خبرونه به مو اوریدلی وي قسم د شورا دا خبرې رد کړي دي خو تر دې مخکې هم مخکې ما اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلې دي فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو شی انتخاب په لاس ورغلی دی دا کسان فکر کوي چې شی انتخابي د پاکستان لپاره
دوی خو پاکستان مخکې لوبولي وو د افغانستان د جهاد وخت کې تاسو وګورئ درسته په افغانستان کې دوی رهبرانو جهاد وکړ او دا اوس ورځ کې عام موضوع د قواد فشار ده چې طالبان توخي چې دغه موږ له نورو ډلو سره ملاقاتونه کوو اگر چې خپل د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا د موضوع رد کړه چې موږ له ناس نه ده کړې خو تر غجاز خبره ما ناس سوي ده دوی ملاقاتونه کړي دي یا تاسو د دفترو پیشنهاد ورته سوي ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل سي یعنی بیا دی یو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصې دل دی خو فکر کوم په لوی کچه نړیواله ټولنه یا خاص تو د امریکا متحده ایالات سه دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکړي فکر نه کوم چې آی اس آی ام دومره په لوړه کچه دوی ته بدرست دفترونه ورکړي خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي د رهبران برادی بیا به یو شل کال بیا جګړه کیږي د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینا دغه په فشار نه استفاده کوي له هر چا سره غوي ملاقاتونه هم کوي په جالب ده په راستي د پاکستان استازي کابل ته راځي په موږ ورس په خوست باندې بمبارد کیږي او خپل د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل د عباسستانګزي دغه وروستي خبرې نو ستاسو خبره درسته ده یو قواد فشار به وي خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغه خلکو د ترکیه کې دي له دونه به ګمان کوم چې جوړ شي اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میدانی اقدامات پیل کړو خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم او بیا د څوک نه وینم چې دوی سره ودرېږي بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بله جګړه کېږي. نو
ډېره مننه، سلامت اوسې صدیقي صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې که چېرته پاکستان د دوی ملاتړ وکړي نو دا وسو توان دا خلق لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي؟
جناب سروان صاحب، که چېرې موږ متوجه شو په افغانستان کې د داوود خان نه تر اوسه پورې چې په افغانستان کې جزئیات مداخلې کړي پاکستانیان کړي، او واقعاً چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود، لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو د دې په څنګ کې هغوی ډیر ژور نفوذ لري موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه، او د دې په څنګ کې هلته ډیر روسي ډلې همیشه هلته هغوی حمایت کړه، لکه څنګه چې طالب د دوی په لاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته، بل طرف چیرې موږ توجه شوی دا د متفقین ناست په دوبه کې هندوستان سره دغه خبرې دي چې بالاخره پاکستان لږ ذره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي. خو یو دا چې په خپل پاکستان او دا چې پروژې نیسي، البته د امریکایانو لخوا پروژې نیول کیږي او په دوی تطبیقوي.
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي.
بله، هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستانو لپاره، چې اکثره پاکستانیان وایي چې بلوچستان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې، او د دې پسند کې دغه ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسي کې دوی یو طرف د قضیه، او د دې پسند دوی وایي چې دا ټي ټي پی د هندستان په پیسې اخیستل کیږي او بلاخره پاکستان کې موږ لپاره غټ نامنی جوړ کړی. نو دا کسی خبر دي چې بلاخره کېدای شي چې دوی یو کول شي حداقل منطقه نامن کې، نه په نامن کولو کې دوی واقعاً پاکستان رول لري، دا باید د شکنه.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسئ. مدقیق صاحب، تاسو مل شاغل صدیقی سره موافق یاست؟ البته دې ته په پام چې د زینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقی هم ورته اشاره وکړه د داوود خان له وخته، پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله. یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی، هغوی ته کمونستان ویل کېدل، او دا ادعا کېده چې هغوی د دین مخالف دي، او هلته مذهبیون پارول او دلته رالیږل یا ملاتړ یې کو، په دې نامه په افغانستان کې جنگ جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده، هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه په همدې وسیلې کوي.
څارون صاحب، سناریو عین هماغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې، په افغانستان کې که د جهاد د دورې اوسي شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه، لږه وخت په وخت خو په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره و، خو د اوس لپاره هم خپله پاکستان همدغه عین پروسه چې د پاکستان له خوا نه د جمهوریت په مقابل کې کومه جبهه جوړه شوې وه، اوس د دې برعکس شوې ده. د افغانستان له خوا نه د خپله د ټي ټي پي غټ خطر سي، خاص توګه په خیبر پختونخوا کې، د خپل د کوټه کې، په بلوچستان کې دغه فشار نسیدي، دا یو غټ ستونزه ده. او کومه حربه سي تاسو یاد کړله، واقعا هغه حربه اوس برعکس دی خواته ده. یعنی اوس د اسلام په نوم که دوی خبره کوي، نو که دغه رهبرانو سره دوی ملاقاتونه کړي دي یا دوی که دفترونه ورکوي، بیا بله یو جګړه شروع کیږي. پاکستان خپل کوم منافع لري، په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندوستان له استازو سره سي کوم ملاقاتونه سوي دي. هندوستان د اوس په لومړی کلو کې د اسلامي امارت سره راغی، طالبان راغلل، د هغوی یعنی هندوستان اصلا کوم رول نه درلود. اوس برعکس په افغانستان کې د هندوستان کوم هغه سي رول لري، له دې نه پاکستان په ډېر ویره کې هم ده، او کوم شی سي غوښتل عین موضوع سي له مجاهدینو نه غوښتل، طالبان هم دغه غوښتل سي باید دوی یعنی دوی لاسپوڅي راسي، برعکس قضیه برعکس وله. نو اوس دغه ستونزه واقعا هغه اربه خو تر اوسه دوی له لاسه تللې ده، خو بیا هم توطیه جوړوی سي په هر حالت کې په افغانستان کې د ډیورند فرضي کرښې، په افغانستان د اوبو، په افغانستان کې د نور ملکونو، د منځنۍ اسیا ته دوی د تجارتي لارې، دغه کوم مسایل دي چې هغوی له ستونزو سره مخ دي.
بله، ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نوري مخالفې ډلې به پر پاکستان باور وکړي او د دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه وکړي؟ دا خو جلا خبره ده، کدا صحیح یا کني صحیح چې آی اس آی دوی ته مراجعه کړې ده، دوی به څومره له هغوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود په یو دغره کې چې بیرته همدغه د امریکایانو په ترو باندې طالبان وځپل سو له منځه ولاړه او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي بیا افغانستان ته راغی. په دویم ځل کې طالبان په تو پوه شو چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده په کار در لپاره چې د پیسو په مقابل کې هغوی مونږ ونیولو وه ګوانتانما امریکایانو ته مو تسلیم کړل وه او د دې په څنګ یې ووژل سه. نو مقامت مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي. دوی لپاره خو به خامخا تجربه وي، د دې ډېر کسان هم وژل سوی پاکستان کې په نورو ادارو کې. مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې غټ مشکل اقتصادي مشکلات دي. او غټ یو موضوع، بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او هر څه قربانه او بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس وخت یو طرف خو ایکا چې د سی مشهور نظام وای او لاسپوسی خلق نه وای او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز دنیا حمایت کړی وای. ولس هم د دین نفرت کې یو طرف بل طرف ته چې دا پاکستان چې اوس ایسا استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کوي بل اخر او سید چې اوس موږ وای چې نفوس نشته وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي. در لپاره چې بیکاری بیروزګاری ده خپل هغه پخواني قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي.
ما مکه دغه قضیه مند لپاره تشریح کړي چې بالکل لکه څنګه چې دوی
لکه بیا سوال دا ده دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پي سره معامله کړي او دوی په میدان پریږدي؟
دا خو یو واقعي خبره ده لکه څنګه چې اینه پروسه په طالبانو کې د بودی خلکم بده پوه ده چې دغه معامله په مونږم کیږي. تاسو وسو ګور چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډیر غټ نیوک به پاکستان باندې ضرورت الف نتریا بول بیا ما خلکو سره ناشته کوي. ینه دا په دمانه چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن سره خداس نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوي. یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع خ په دې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خان جوړوي سي او جوړون کې هم دا او د پاکستان بغیر مونږ بل څوک مونږ سره نه همکاري کوي سينه په مونږ اعتماد کوي سي. بینان دوی زفت کوم چې دوی لپاره مخه پښان د غوی لپاره دا مخه پښان ده ولې دواله لپاره یو پرې 50 کال کې اوبر سره پیژنې یو خو معاملې سره کړی او ترم د الله پر آزاد دوی د خپل شخصي ګټ لپاره قرباني کړی. نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد ته کې سیدا چې دوی به نه وژل ودر لپاره کې چیرې راځو غواړي کله چې سقوط کړي سقوط پر ورځ کم دغه صدر رهبران چې دوی هم د پاکستان یو وسته یعنی د خپل د یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې په ما غوړس تاسو مونږ پاکستان یو وسته
فکر نه کوي چې تصادف وو.
زه فکر کوم چې تصادف بدل لپاره نه چې پاکستان په دې جګړه کې په د طالبانو پر اتاک باندې په مسایل باندې په سقوط کې اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې او بیا د خلک په دې کافیات تاسو وکړي زه خپل د دې جریان کې دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سورج مخ کې وو کله بیا دغه نورس د پروسه وزنډول سو د پروسه وزنډول سو په دې کې د دوه مجلسه رؤسا پکې وو او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ داخله کې انتقال کو. ینه دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط مو په ذهن ته مورغه چې دغه ورځ عبدالله پر ساتو سوي چې دا خلک باید وېستل سي. ینه دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نه وینم عبدالله پر تصادف نه وینم چې دا برنامه یو زر وز هغه سود یا ورسته بیا دوباره په دې وړاندې لپاره په نظر کې ونیول شو. نو فکر کوم چې دغه سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري او د دین اسار سم ترلاسه کړی او د پاکستان په موجودیت باندې داخله کړ رهبران شو کنه داخله کړ رهبران نو خو یې اصلي هم ورته ورکړي پیسې هم ورته ورکړي. دوی خو متاسفانه چې د کافي تعلیم او نه درلود او نه په ولسم سم محبوبیت درلود همدا خلکو چې د دنیا یو دی او عادي شخص نو دوی نه غړغړ مشران جوړ کړ. مبینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی یو پوره چې موږ لپاره ښه پښان پاکستان دا ودې پاکستان مره هغه احسان باید د احسان باندې دوی اوس دوی لیډران جوړ کړل.
ډېر مننه سلامت اوسه وخت کم لرو دا ورستی پښتنه به ویل شغله مدقیق څخه مدقیق صاحب وای ځینې وای چې طالبانو د جګړې لپاره ښه زمينه مساعده کړې ده خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دی لکه د ښځو ځپل او د هغوی حقونه نه ورکول نور دا هغه مسایل دي چې نړیواله ټولنه هم له ځانه پردی کړی او لري کړی ده. نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناڅه نړیوال دی و هیواد ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولی شي. د افغانستان شرایطو ته تاسې ګوري څومره دا شی ممکن دی؟
څروان څه بیا و خو یو معقوله ده وایي که له یو سوري نه سړی دوه ځله یو مار وچی چې څوک نو هغه به ډېر بدبخته انسان وي. تاسو مخکې د دغه رهبرانو وښودله دوی د افغانستان یعنی د دوی د ډېرو وړو منافعو لپاره ټول سیاسیون تنها دوی نه ښیم څوک ترکیه کې دي افغانستان ټول سیاسیون د خپلو وړو منافعو لپاره ډېر غټ غټ مسایل چې د وطن په سطحې لغونه تیریږي. درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه اوسني فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د معاشونه ویلې درې میاشتې معاش نه څه ورکوئ د افغانستان کومکونه د امریکا کومکونه په دوی باندې بند شول. درسته ده قوه د فشار به وي دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاشکې د افغانانو زه عمومي په عمومي وایم د افغانان هغه وروستی عقل په سر کې راتلی موږ همیشه جنګ کړی ده جګړه هم کړې ده بیا سولې ته راغلي یو بیا هم جګړه کړې ده بیا سولې ته راغلي یو بیا هم هر څه له لاسه ورکړي دي. نو اوس هم سارې وخت ده اگر چې کومې غوښتنې سي په ترکیه کې د مقاومت شورا کوي سي دوی عامه شمول حکومت وایي طالبان وایي موږ عامه شمول یو دوی وایي سوله راولو وایي سوله راغلې ده خو بیا هم دا د حل لار نه ده. افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د ښځو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یوه برخه یو له افغانستان نه ټول کدرونه ووتل او اوس هم روان دي.
بله شه
غټه ستونزه دغه ده خو باید اوس هم سره وخت ده که اوس یې شپږ میاشتې وروسته یو کال وروسته موږ خپل ګریوان کې سر ټیټ کړو دغه کوم خودخواهي او کوم شی چې لرو دې ته باید غاړه کېږدو کنه غیر لغه بیا باندې توکیه جوړیږي
بالاخره بیا هم ګډوډي وي. پر هر حال ډېره زیاته مننه د افغانستان د راډیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غدی مدقق او همدارس د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی څخه او له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې آزادی راډیو اوري.
Gaga pa pa da da sa sa ni ساسا 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 سا